سلامونه ستړي مشه د کابل په وخت څلور بجې شوي دی خبري مجله ته مو ز فرید سیال هر کله کوم په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حال هم خبرو خو په پیل کې لنډ خبرونه کته هم د دیارلس طالب چرواکو د سفرونو د بندیز معافیت نن پای ته رسیږي خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه وی هوکړې ته نه دی رسیدلې. روسیه او چین وړاندیز کړی چې د دې دیارلس طالب چرواکو د سفر معافیت دی نوی ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړپوړو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیار لستنو دې د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دې د لنډ وخت لپاره معافیت کړل شي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د کانی موادو ګمرکي محصول یې 25% ته لوړ کړی دی. د دغې وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کانی موادو بیه د نړیوالو بازارونو سره برابره شي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د فرانسې خبری آژانس د غازی ایناتاب سیمې د والی داودګل لخلې ویلي چې پیښه له یو امبولانس سره د سپرلیو د بس د ټکر له امله رامنځته شوي او 22 تنه نور هم پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې پیښه د نزیب ښار او غازی ایناتاب ترمنځ لویه لار کې رامنځته شوې ده. د اوکراین د اشغال شوی کریمی سیمې په تور بهیره کې یو بی پیلوټ الوتکه د روسي بیړیو قرارګاه سره جنګیدلې ده. دغه خبره په سیمه کې د روسیې لخوا یوې جوړ شوې ادارې کړې ده. د سیوستپول بندري ښار مسول چارواکي میخایل رزورجوف پر خپل تلګرام کې لیکلي دي الوتکه د قرارګاه له بام سره جنګیدلې ده او څه تلفات نه لري. او یوې محکمې په امریکا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو غړي د هغې پیښې په وجه چې په سوریه کې څلور امریکایان یرغمل او وروسته ووژل تېره ورځ په عمري قید محکوم کړ. 34 کلن برېټانوي تبری شفیع الشیخ د امریکایي اتباعو د وژلو په پلان کولو او د یوې تروستي ډلې څخه په ملاتړ مجرم پیژندل شوی و. د ورجینیا ایالت په الکساندریا محکمه کې څرنوالانو الشیخ د داعش ډلې تر ټولو جک پړی غړی ښودلی دی چې د امریکا په محکمه کې مجرم پیژندل شوی دی. هغه چې د بیټلرز په نوم د وژونکي یوې ډلې غړیتوب لري د 2018 کال په جنوري کې د سوری کوردي سرتیرو لخوا ونیول شو او په 2020 کال کې امریکا ته ولېږدول شو. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي.
فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټول تخریب کړ، خو شکر الحمدلله د شکر ځای ده چې
طالب چرواکی وای پر سفرونو یې د نړیوالو لوري کم امنیت وزه شي د به هیڅ مواجه دلیلونه لري.
نئیس داسې مواجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې چوک بندیز ولګي بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت.
د روباتیک ټیم انجونی له نړیوالو څخه په افغانستان کې د انجونو د تعلیم ملاتړ غوښتون کړي.
د نړیوالو څخه هیله لرم تر څو نورو افغانانو انجونو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
او د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د سپورت او ځوانانو په پروګرام کې د ایشیا کپ ته د افغان کرکټ ټیم پر چمتووالو پروګرام لرو.
د ایشیا کپ لپاره ډیره ښه لوبډله جوړه شوې ده، مناسبه لوبډله ده او زمونږ لاسته راوړنې به د تیر په پرتله دا ځلې ډیرې ښې وي.
د افغانستان د خبرونو راپورونو تر څنګ د نړۍ نه راپورونه هم درته لرو. خو وړاندې خبرونه کې
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې تیر شپه او نن سخت ورښتونه شوي او ورسره جوخت سیلونه جاری شوي دي. دغه سیلابونو له کبله یو وار بیا خلکو ته د سر او مال تمنونه وخت دي. تفصيلي په دې راپور کې
مخه بند شو. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو ترلاسه شوی راپورونه شي چې تیر شپه او نن سهار سیلونو د سرو مال ډیر تاوانونه اړولې دي. د لغمان ولایت پالینګار، قرغایی او بادپخ ولسوالیو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي او 55 کورونه نړېدلې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې سیلونو یې 113 څاروي هم وړي او 155 کورونه یې زیانمن کړي دي. دغه راز سیلونو د اوبو یو شمېر کانالونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. د سیلونو له کبله د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوي او د جلال آباد ښار د ځینو برخو په شمول د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې شدید بارانونه ورېدلې دي. د دغه ولایت د خوګیانو ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
خوګیانو کې بر بیر سیمه کې سیراب راغلی، باران وجنه ډېر دا کور به تاسو ښکاري او دا ځوانان راغلي خوهوله کومګونه کوي دیوالونه راغورځلی کور ټول غورځلی دی او ګوره بل کور هم را روان دی تاسو ښکاري.
ویل کېږي چې یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي. د غزنی یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
زه سهیل یم د غزنی ولایت له مرکز څخه. د غزنی ولایت کې د جمعې په ورځ په ماښام باندې ډېر سخت بارانونه وشول او ډېر خلک د سیلابونو ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د جمعې او شنبې په ورځو په 21 ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه کړې وه. سیل ځپلی وای چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له تیرو دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د کال د دې وخت د معمول خلاف او ورسره جوخت سیلونه دوام لري چې له کبله سلګونه تنه مړه، ژوبل او یا بې درکه شوي، سلګونه کورونه او لسګونه زره جیریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. دا تاوانونه په داسې وخت کې اوړي چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
د طالبانو په حکومت کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاند مولوی محمد نسیم حقانی د دغه پیښو په تړاو آزادۍ رادیو ته داسې وویل
د تیر ورځ راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه ډیر زیات زور په میدان وردګ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې وو. چې زموږ د معلوماتو مطابق په دغه ولایتونو کې د تیر ورځ راهیسې کوم جانی تلفات نشته. البته بعضی کورونه په کلی او نیمه ډول ویجاړ کړي دي او بعضی زراعتي ځمکې چې د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي د مرګ ژوبلې کوم راپور نه لرو.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې تیر شپه او نن سخت روښتنه شوې ده او سره جوخت سیلونه جاری شوې دي. د دغه سیلونو له کبله یو ور بیا خلکو ته د سر او مال تاوانونه وخت دي. په دې تړاو مو د ننګرهار ولایت د خوګیانی ولسوالۍ ول یو تن اوسیدونکو سره مرکه کړې ده چې په پیل کې مور نه پخت دي چې په دغه ولسوالۍ کې فلحال وضعیت څه ډول دی او هلته خلک له کوم ستونزو سره مخ دي.
اوس په حال په سیمه کې وجه ان شاء الله اوس نورمال ده. خو سیلاب ډیر شو یو څه اندازه وګ دغه غونډې او سر ساحونه راغلي وي. زمونږ په دې کلی باندې دا کاریا کې تقریبا لس یو لس کلی وسیږي او ډیر زیات ځانونه واړول، مالی ځانونه زیات واړول، کاروندې تخریب کړل، ځینې دیوالونه لګانې وګرځولې او کوم هغه فصل چې په دې موسم کې کرل شوی او هغه ټول تخریب کړ. خو شکر الحمدلله به شکر دی چې کوم ځاني ځان نه درلود او مالی ځان نه ډېر یاد.
سیلاب څو وخت راغی، څو بجې وی خلک اوس فلحال په څه وضعیت کې دي؟
دا ورځ نن ورځ 10 بجې باران شروع شو او تر یو لس پورې ښه شدید باران وشو. بیا دا د کلو خلک کار شول چې د خپل کورونه پریک دی او دلته ونده سرونه تا او دښت ته وځي او ماشومان او زنانا او غټان ټول بدر خپل کلی او کور پریخ او هوته دغه ته دښت ته هوته د ونده جیب سرونه ته لاړ په کلی او باندې باندې ټول باندې سیلاب راغی. د ما غونډې دواړه خو خپل د سیمه وګورې زیاتوي په زیات خلک اندازه وب کمی شي دی. مهاشوي
تروسه پوری تاسو ته د دولت لخوا کوم مرسته رسیدلې ده یا کوم بل اورګان لخوا تاسو سره مرسته شوې ده؟ ځکه کورنۍ ټولې بهر راوتی دي، حتمن هلته داسې ځای د اوسېدو مناسب بنوي، کورنۍ سره څه مرسته شوې کنه؟
لا په تروسه پورې کوم اورګان یا کوم یو انجو یا خلک مونږ ته د مرستې په خاطر نه دی راغلي. زمونږ خپل د غزوانان لاس په کار شول او دوی یوازینی دا کار یې وکړ چې ماشومان یې په دغه باندې په تکلیف باندې دغه ساحو ته ورسول. بیا ما خپل په د سوشل میډیا فیسبوک یو ویډیو خپره کړه تر څو دا نور خلک خبر شي مونږ دپاره د مرستې دپاره یو څه راولېږي یا کومک وکړي، خو بس متاسفانه مونږ سره چا همکاري ونه کړله.
د خوګېړو په څو کلو کې دغه سیلاب راغلی ده؟
تقریبا دا خو څلور پنځه کاریو باندې باران وشلو او هغه ټولو کې باران زیات شدت وموند. اوس موږ دغه خپله کاریا چې کومه ده د کوزګار کاریا ډېر زیات کلی لري، نفوس تقریبا 5000 کورنۍ اوسېږي. دغه ټول داسې په دغه کې اوسېږي، د زراعتي ځمکې لري، دغه پنده ساحو کې اوسېږي او هغه د سیلابونه راغلل دوی وړ شو چې دغه ځای نه اوسي. نور سیمو باندې هم شوی ده، لکه مثلا بر بیار کاریا ارغچ نور سیمو باندې هم بارانونه شوي، سیلابونه راوتي. تاسو به کتلي وي په سوشل میډیا باندې.
ستاسو د شاوخوا ولسوالۍ او سیمو کې څه وضعیت ده؟ هلته هم بارانونه شوي، سیلابونه شته که نه؟ هغوی نه څه احوال لري که نه لري؟
نار ولایت باندې فیسبوک له طریقه ما خبر شوم چې اوس یو چا پوسټ کړو د مومندرې ولسوالۍ کې سیلاب راغلی او د دې ترڅنګ شاید چې چپلیار ولسوالۍ د سمنګ تا سره سرحد لري او په چیرګه ملتم شوی وي. خو خپل خصوصا د خوګانو سیمه کې د لاندې د چمتلي خرګوټی نه نیولې هم سي هرغه چا او بار بیار کوز بیار دغه سیمه ډېر ځانمنې کړې. په دې باندې ډېر زیات باران او سیلابونه راغله.
دا په خنې وضعیت په دې کلی کې څه ډول و؟ په خا داسې و څه مشوي و کچرته باران کې د لو داسې سیلابونه کله راغلي او په دې سیمه کې نو راغلي؟
نه په خا زمونږ په دغه سیمه پورې زما د ژوندانه یادښت کنه د چې همدغه کلی کې راغل شوی ما، نو کوم داسې باران ما نه وکتلی او نه سیلاب چې زمونږ په دې سیمه باندې راشي. دا او لومړی ځل و چې په زمونږ په دې کلی باندې داسې سیلاب راغی او زمونږ دغه
د ننګرهار ولایت خوګیاڼۍ ولسوالۍ د کوز بیار اوسیدونکی نبی الله ایوبی و چې د وروستیو سیلابونو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ.
اوس باور شو پکتیکا ته د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د شپږ میلیونو ډالرو په ارزښت وروستیو زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه جوړوي. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي دغه کورونه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جوړیږي چې چارې یې پرون پیل شوي. خو د پکتیکا ولایت اوسیدونکي له دې اقدامه د هرکلي تر څنګ د یادې پروسې د پراخېدو غوښتنه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وروستیو زلزله ځپلو ته د زرو کورونو د جوړېدو چارې تېر ورځ پیل شوې. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې وه او چارې د جمعې په ورځ پیل شوې. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګیان ولسوالۍ کې هم د زرو کورونو د جوړېدو لپاره پلان شته.
د کورو افتتاح پرون د جمعې په ورځ موږ وکړله او دا کورونه چې کوم دی موده د دوه میاشتو تر پنځو میاشتو، یعنی که په دوه میاشتو که په درې کې جوړ شو اخیری دار چې په پنځه میاشتو کې بسپارل کیږي، کېدای شي ممکن د دې سمخ کې جوړ شي. یونیسیف 2000 کورونه په نظر کې نیولې چې موږ سره شریک شوی دی، هغه زر کوره په ګیانا کې او زر په برمل کې. د برمل د اوس اډیف صح شوی دا چې د زر کوره لپاره 14 میلیون ډالر و.
د ښاغلي مسلم په وینا دغه بهیر په یاد ولایت کې ورستیو زلزله ځپلو ته د مرستې په مخه پیل شوی. د دې وزارت د معلوماتو مخې د دغه کورونو مالی لګښت ملګری ملتونه ورکوي. له بل خوا بیا د سیمې یو شمېر اوسیدونکي سره له دې چې د دې پروسې له پیل نه هرکلی کوي، خو وایي چې د کورونو د جوړېدو لړۍ باید پراخ او چټکه شي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد ګیانوال او راز محمد:
پرون په پکتیکا کې د زرو کورونو افتتاح شوی. زرو کورونو افتتاح په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې شوی د حوادثو وزیر صاحب لږ وروسته د جمیل منځنه وروسته تقریبا 2 بجې شاوخه پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته بیا وروسته سفر درلود. ګیان ولسوالۍ ته راغی او مخمخ موږ هم ورسره ولیدل، خو په ګیان ولسوالۍ کې خپله د کورونا افتتاح نه ده شوی، نه عمل کورونا پیل شوی دی، یوازې په برمل کې د زرو کورونا افتتاح شوی او کورونا هم پیل شوی دی.
تیر ورځ د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته د حوادث وزیر راغلی و، نو ورسره عمل پلاوی هم هو او اول لاړ شول برمل ولسوالۍ ته چې په ولسوالۍ کې د زرو نفرو د بنسټ ډبره د زرو کورونو د جوړول د بنسټ ډبره کېښوده او بیا ګیان ته راغلو چې تر اوسه پورې دلته د کورونو د جوړول د بنسټ ډبره نه ده ایښل شوي او سخت بارانونه هم دي، نو د بارانونو د وجې خلک ډېر سخت مشکلاتو سره مخ.
د پکتیکا په ګیان برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دوی دوه برابره نور ټپیان شول چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه هم ونړول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم افغانستان کې تم شو که څه هم د دیار لستالب چرواکو د سفرونو د بندیز مافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسیدلی. روسیې او چین وړاندیز کړی چې د دې دیار لستالب چرواکو د سفر مافیت د نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړ پورو ډیپلوماټانو له قول لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیار لستنو دي د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږتنه دي د لنډ وخت لپاره مافیت ورکړ شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیار لستالب چارواکو د سفرونو د مافیت په اړه نه د توانیدلې خپل وروستۍ پریکړه وکړي. اسوسییټډ پریس نن د اگست په 10مه د لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې روسیا او چین د دې په لوي دي چې دیار لستالب چارواکو د سفرونو معافیت د دوام وکړي او د طالب چارواکي دي د روسیا او چین په ګډون قطر او د سیمه هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خود امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیز هیوادونه بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او خوځو د حقونو د نقص یو جوړ جاړی ته د رسیدو په خبرو کې د نه پرمختګ او د یو ټول ګډون حکومت د نه جوړولو په اعتراض غواړي په دینوم لړ کې کمواله راشي. متحده ایالاتو وړاندیز کړی چې د دیار لستانو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو په سفرونو هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږتنو ته د نوي ورځو لپاره د سفرونو د معافیت اجازه ورکړل شي او دوی سفرونه هم باید یوازې تر قطر محدود وي. د اسوسییټډ پریس د راپور پر بنسټ اوس روسیه او چین تر دوشنبه ورځې وخت غوښته څو د امریکا په وړاندیز فکر وکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بندیزونه غیر مؤجه بولی. خغل مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
نه هیڅ داسې مواجه دلیل نشته چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې چوک بندیز ولګي. بیا د ملګرو ملتونو غونډې سازمان سره نړیوال حیثیت لري او ټول نړیوال هیوادونو سره باید ورته تعامل ولري. بتکه بندیز لګیږي دا په دې معنا ده چې افغانستان سره دوی بعد لورانه او جګړې نه خپل همکاري کمی او دا د چا په ګټم نه ده.
په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د منظور شوې پریکړه لیک پر بنسټ د طالبانو یو سل 15 چارواکي د بندیزونو په نوم لړ کې شامل دي چې شتمنې ضبط شوې او تر خوای په بهرنیو سفرونو بندیز لګول شوی. ملګرو ملتونو لدې کسانو 15 د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي او یو جوړ جاړی ته د رسیدو په خاطر د دوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2022 کال په جون میاشت کې هم د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملړ څخه د دوو کسانو نومونه وویستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه دنجونو د خونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې دنجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت پر اوستو تورن دي. مستمر د پاتې دیار لستانو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل وروستۍ پریکړه د دوشنبه پورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې دا غوښتل عمله چې دوی د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو نقض بولي د طالبانو د مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي وایي د تیر په پرتلې د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات رامنځته کړي، خو مني چې په بازار کې درمل کم شوي دي. د طالبانو د حکومت د دې ادارې مشر عبدالباری عمر د شنبه پورس په کابل کې یوې خبري ناست پر مهال وویل چې دوی افغانستان ته هیڅ درمل فزیکی او لابراتواري کتنې پرته واردولای نشي، خو مني چې له دې عمله په بازارونو کې د یو شمیر درملو شمیر کم شوی دی. لدین وره خو یو شمیرام خلک او د درملتونونو مسؤلین وای په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیاو وړ درمل پاسانه توګه نشي موندلې او کوموندل کېږي هم به په بیساره توګه لوړې دي. جزئیات په دې راپور کې
که څه هم د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او عام خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردونکو د مسایلو ته پام ونه کړي، نه یوازې دا چې نقدي جریمه به یې کړي، بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. خو مني چې د تګلارې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده. د دې ادارې مشر عبدالباری عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په شلمه په کابل کې خبریالانو ته د یادې ادارې څو میاستو راپور او لستراوړنی شریکولې، ټینګار یې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خوړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړې دي. خو ښاغلی عمر وویل چې د دوی لوري شرکتونو ته د ورکړل شویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دی وارد شوی.
مجموع کې موږ د شپږ سو پنځوس میلیون ډالر په ارزښت پورې پرمې ورکړي چې د لس زره نهه سوه شپږ اویا قلمه درمل دي، خو تر دې دمه پورې د دوه سوه شپږ اویا شرکتونو لوري دوا راوړل شوې، نورو شرکتونو دوا نه ده راوړې. دوی نه به موږ پوښتنه کوو پنځه زره اووه سوه شپږ اتیا قلمه دوا راوړل شوې ده، یعنې په لس زره نهه سوه قلمو کې پنځه زره اووه سوه قلمه دوا راوړل شوې باقی دوا نه ده راوړل شوې. دا تقریبا تر شپېته میلیونه ډالر پورې ارزښت لري. موږ د شپږ سوه میلیونه ډالر او شپږ نیم سوه میلیونه ډالر په ارزښت پورې پرمې ورکړي، خو راغلي د شپېته میلیونه ډالر دوا په قانوني لارو باندې ده.
نوموړي ټینګار وکړ چې د درملو د وارداتو د کنټرول لپاره یې په ټول هیواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او پاتې نور ټولې فرعي لارې پر واردونکو باندې کړې دي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسؤلین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکی نذیر شي په کورنۍ کې ناروغ لدی وایي په افغانستان کې د ناروغ د نورو روغتیايي خدماتو درڅنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسی کم او له هېواده بهر د درملنې توان نه لري.
درملو ستونزه یو په یو خواته همدارنګه د ناروغانو د درملنې او د دې د معایناتو ستونزه بله خواته ده چې مونږ اوسر لاسو ګریوان یو. اکثره وخت مونږ خپل ناروغان پاکستان ته بیایو، ولې کله چې مونږ مراجعه کوو له ډېرو ستونزو سره مخ کېږو.
بلخوا د کابل پروان هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی، د یو درملتون مسؤول نقیب الله اکبري وایي په دې وروستیو کې آن دوی په اسانه درملو ته لاسرسی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي. درملو دا پلورونکي او عام خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتیايي خدماتو ترڅنګ د درملو لاسرسی اسانه کړي، کنه په خبره خلک به له ناورین سره مخ سي. د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره وایي سوداګر او درملو واردونکو ته لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي، هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي.
د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت له ناسموالي له کبله ځنډول شوی دی. دا پروژه د منځنۍ آسیا برېښنا د افغانستان لارې پاکستان ته رسوي. لویدیز هم د کاسا پروژې ملاتړ کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبري آژانس ته وویل تمکیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستان پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسا زر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالي شي. دا پروژه چې 200 میلیون ډالر پرې لګښت راځي د لویدیځوالو له ملاتړ هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقع و چې د کاسا زر پروژې لاري 300 میگاواټ برېښنا افغانستان او زر میگاواټ پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروری چارو لکه پوهنې، کرنې، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره باید له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې تاجکستان او قرغیزستان په دوبی تر خپل اړتیا زیاته برېښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپل د برېښنا کموالی سره مخامخ کیږي او له دې کبله مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برېښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه کړې په تاجکستان کې میشتي چې له دې عمله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکې سړې شوې دي. تاجکستان په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو د لرلو غوښتنه کوي.
له دې سره جوخ د طالبانو حکومت چې له بندیزونو سره مخامخ دی له روسیې څخه د برجری سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. اسمت سروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي لغړی اشرف حافظي سره د برجری یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړې او په پیل کې ورنه پوښتنه کړې چې ولې طالبان له روسیې د برجری سوداګرۍ غوښتنه کوي.
روسیا او افغانستان اوس مهال په ګډ موقف کې قرار لري، په دا معنی چې دوی هم د نړۍ د مالی اقتصادي سیستم څخه بهر دي او افغانستان هم د سویفت سیستم څخه دوی ګټه نشي پورته کولای. د IMF او نړیوال بانک او نور کریډیټ سیستمونو سره بشپل مناسبات نشي ټینګولای او دوی په بانکونو کې هم په راکلا ورکلا کې ستونزې شتون لري. نو دغه سي هوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولای او پیسې انتقال کې مشکلات لري، نو د بینلی بانکي سیستم څخه به برخه دي. نو په دې خاطر باندې یوازنې لارې برتر یو وریانت یا یو بدیل کې شي چې دا عملي شي.
د بارتری تجارت ګټه څه ده او تاوان څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسنی وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې ډیره دود و.
د افغانستان او د شوروي اتحاد پخوانی شوروي اتحاد چې روسي وارث دي او نور شرقی اروپا سره زموږ د خاص خبرتري راکړه ورکړه شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زموږ تجارت دوی سره وي، او اما زموږ بیلانس د تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زموږ صادرات وو همرا زموږ واردات هم وو، یعنی کسری بیلانس تجارت بینلی زموږ په هغه وخت شتون نه درلودل. اوس نو پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی څه لري چې صادره کی. نو په هر صورت کله چې د بینلی سیستم څخه محرومیت شتون ولري یوازنی لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي په ډیر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یو لار ده کېدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي، خو مهم دا دی چې موږ خو ډیر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زموږ واردات زیات او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس د تجارت په داتیر شل کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات وو زموږ کس بیلانس تجارت، یعنی زموږ صادرات لږ وو او زموږ واردات ډیر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زموږ واردات وو او تر 1 میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نه پوهېږم چې روسیې ته څه شی موږ صادروو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 120,000 ټنه یوازې مالوج صادرېدلی، تقریبا 160,000 ټنه یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلی، تقریبا 15,000 ټنه چهارمغز صادرېدلی، تقریبا 650,000 ډالر په هغه وخت د په نوم د بارتری ډالر یو مجازي ډالر چې فزیکي شتونه نه درلودل خو یو قیمت ورته ټاکل شوی و. په دا شاوخوا کې زموږ صادراتو چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 15 میلیارد و، نو اوس مهال خو نه مالوج صادرې کو، نه ممیز دونه لرو چې صادرې کو، او دا چهارمغز هم شتون نه لري.
زموږ همکار اسمت سروانو چې له ازرخش حافظي سره د افغانستان د تجارت په اړه باندې خبرې کړې وي. د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د سپورت او ځوانانو پروګرامونه لرو، خو لږ وړاندې خبرونه ته ورسو. که څه هم د دیارلس طالب چارواکو د سفرونو د بندیز مافیت نن پای ته رسیږي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه د نوې پریکړې په اړه یوې هوکړې ته نه دی رسیدلی. روسیه او چین وړاندیز کړی چې د دیارلس طالب چارواکو د سفر مافیت دي نوې ورځې نور هم اوږد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون لویدیځو هیوادونو بیا له دې غوښتنې سره مخالفت کړی دی. ایشوټډ پریس د ځینو لوړ پوړو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې له دې دیارلستنو دي د وو کسانو په سفر بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنه دي د لنډ وخت لپاره معاف کړل شي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کنی مواد ګمرکی محصول 25% ته لوړ کړی دی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوو مدني مواد پر صادراتو مالیه په خوا 15% و. د وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کنی موادو بیه د نړیوالو بازارونو له بیې سره برابر شي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې وی ترافیکی پیښې لک تر لګه 15 کسان وژل دي. د فرانسې خبری اژانس د غازی ایناتاب سیمه د والی داوود ګل لخلی ویلي چې پیښه له یو امبولانس سره د سپرلیو د بس د ټکر لامل رامنځته شوی او 22 نور پکې ټپیان شوی دي. د موړی زیاته کړي چې پیښه د نایزنب خار او د غازی ایناتاب ترمنځ پر لوی لار رامنځته شوی ده. د اوکراین د اشغال شوی کریمی سیمې په توره بهیره کې یو بی پیلوټ الوتکه د روسي بیړۍ وو قرارګاه سره جنګیدلې ده. دغه خبره په سیمه کې د روسي یوې جوړ شوې ادارې کړې ده. د سیوستپول بندري خار مسؤل چارواکي میخائیل رازورژوف په خپل ټلګرام کې لیکلي الوتکه د قرارګاه له بم سره جنګیدلې ده او څه تلفات نه لري. او یوې محکمې په امریکا کې د اسلامي دولت ډلې یا دایش یو غړی د هغې پیښې په وجه چې په سوریه کې څلور امریکایان یرغمل او روس ته ووژل شول تېر ورځ په عمري قید محکوم کړ. 43 کلن برېټانوي تبه الشفیع الشیخ د امریکایي اتباعو د وژلو په پلان کولو او د یوې تروستي ډلې څخه په ملاتړ مجرم دی. د ویرجینیا ایالت په الکزانډریا محکمه کې څارنوالانو الشیخ د دایش ډلې تر ټولو وړه غړی خودلی چې د امریکا په محکمه کې مجرم پیژندل شوی و. هغه چې د بیتلرز په نوم د وژون کې ویډلې غړی توب لري د 2013 کال په جنوري کې د سوریې کوردی سرتیرو لخوا ونیول شو او په 2006 کال کې امریکا ته ولېږدول شو.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان په یو بل ونی ځ خبرونه کې محرکلې کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې اوري چې په ایرلند کې د کوربا هوا د افغانستان ترمنز د 15 شلوریزو سیالیو لړۍ د ایرلند په بری پای ته ورسیده. له دې وروسته افغان لوبډله متحده عربی اماراتو ته ځي، هلته د آسیا جام په سیالیو کې برخه اخلي. په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې د بریاو چانس څومره دی؟ د کرکټ له یو افغان اتصارونکي قسیم هلال سره پرې خبرې کوو. دا هم اوري چې د هندي رسنیو په حواله د دغه هوا د کرکټ وټلې لوبغاړي ویرات کولی چې خپل ملي لوبډلې د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسول وی لډیر وخت راهیسي رواني ناروغي زوروي. نور مطالب هم لرو لمک سره پات شي. زموږ غل ازادي رادیو ناوړې په ایرلند کې د قربا هوا د افغانستان ترمنځ د 15 شلوريز سیالي لړۍ د ایرلند په بری پای ته رسیدلې. ایرلند د تیر چهار شنبه په ورځ چې د اگست 14 کې د 15 ملوبه کې افغانستان ته په ماته ورکولو سره د لړۍ درې د دوه په وړاندې وګټله. په روسي لوبه کې ایرلند په 6 غټله او افغانستان ته د منډو بلنه ورکړه. افغانستان په 15 اورونو کې 15 نوي منډې وکړي خو د باران لکبله لوبه وزنډول شو. د لوبسارانو د پریکړې لمخې لوبه و اورونو ته کم شو او ایرلند ته په اورونو کې د شپږ 15 منډو هدف وټاکل شو. د دغه لړۍ دریم او څلورم لوبي افغانستان غټلې وي. افغان لوبډله به اوس متحده عرب اماراتو ته ځي چې د اسیا په کپ سیالیو کې برخه واخلي. دا سیالۍ د اگست په وروستیو کې پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو لپاره لوړاندې د لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړي. د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال سره په همدې اړه خبرې کوو. هلال صاحب ډیره مننه چې وخت مراک که پایل له نوملړ وکړو. فکر کوي چې سیالیو ته خو نوملړ اعلان شوه
د ایشیا کپ لپاره ډیره خلوبډله جوړه شوې ده. مناسب لوبډله ده او زمونږ لاستراولنې به د تیر په پرتل د ازلې ډېری خېوي میدانونه تیر سیاله کې افغان لوبډل ته چې کوم میدانونه واغه سي میدانونه نه دي. د افغانستان د کورنی کرکټ په سیر پیچونه دي او همدارول مونږ بخ کراود مول رومینوال به زمونږ د لوبډل ډېری نو پټوله کې تمشته چې افغان لوبډل دې خېلو به تر سره کې او په اسیا جام کې دې خو زلېږي او خلاص تراولنی دی ولری.
او هلال صاحب د سمې شنواری راتک او دغه شان د افسر زاجی راتک شلوریز سیالیو ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل په لوبډل باندې نیوکه کیږي. د سمې شنواری او افسر زاجی کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکه کیږي چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډل ته خستل شوی. خو کو کتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بلکم لوبغاړي داسې خنه ده زلې نو سمیشن وارم بد لوبغاړي نه ده خل لوبغاړي ده. مخکې اوس وخت اوټ اف فارم لوبډل سره نو وس پرسته یو سالیو کې پکورنی کرکټ کې یو سخو زلې نو ماغه لامل ده چې دا لوبډل ته خستل شوی ده. او ویکټ ساتونکې د ګوربز ترڅنګ بولم په کار ده په لوبډله کې. نو کورنی کرکټ ته وکتل شي ځین لوبغاړي په ویکټ ساتنه کې زړه دلی خو غوي بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري. اکرام علی خیل له هغه او افسر ترمنس کې پرتله وشي ډیر کم پرتله وي ته په هني هغه برخه کې چې کم یوې لاغې نه انتخاب شي بالخصوص شلوریز سیالیو کې بیا افسر هغه منډې خیل اکرام علی خیل نه خو سیګنو په دې خاطر باندې هغه خستل شو او د عظمت ترڅنګ بیا کریم جنت یو لاونډر دی. د اړتیا په وخت کې کچرې عظمت ونه زلیږي او خصابت نشي نو امکان دی ولري چې هغه ته چانس ورکول شي. خو یو بیک اپ خامخا خستل کیږي. همدغه سي د اوپنرانو باندې نیوکه کیږي چې لډیرو پیلیز لوبغاړو پنرانو سره مونږه لوبي تبخکته کیږي. نو دا هم ځینو لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه نو امکان دی ولري چې په ځینو لوبو کې یو جوړې ته موخه ورکول شي په ځینو کې بلې جوړې ته موخه ورکول شي.
او هلال صاحب افغان لوبډله په کوم نیټو باندې د کوم لوبډلو سره مخ کیږي او د ګټي چانس سمره دی؟
دا ځل د اسیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندستان دي ترڅنګ به یو لوبډله بل دوی ترازی تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندستان ته کمزورې لوبډلې دي. یا لاغوین لک سب زمونږ لپاره اخیری چې وکول شو په اسانه سره غلوبډلې ماتیکو. نو زمونږ اوله سیالي په 8 د اگست باندې تر سره کیږي له سریلانکا سره چې د اسیا جام پهلې زلوبه ده او دوبه لوبغالي کې ده. دوه مسیالي بیا په 13 باندې زمونږ بنگلاديش سره تر سره کیږي چې هغه په شارجه لوبغالي ده. نو د دوبه نن نسبت شارجه ته زمونږ هغه د ګټي چانس ملته ډیر زیات ده. نو د دوبه لوبغالم خدای خو سریلانکا لوبډل نوې لوبغاړي ډیر راوستي او د هغه لوبډل په اوړې شوې د ورستۍ سیالي چې تر سره کړي ډیر خصپن والران لري چې د دوبه په میدانونو باندې هغه خزلې دلې شي او افغان لوبډله بل خصوص له چپلاس سپین تو پچون کنه لک کمزور ده، نو دغه برخه کې هغه چپلاسی خسپین ران لري، یو سخت مقابله وي د دواړو لوبډلو ترمنز. امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي خو ځلیږي او توپ وهنه ک لګه خطر سره کوز، د دې ډیر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. همدغه سي بنگلاديش په وړاندې په شارجا کې دا ډیر زیات هیل زمونږ ده، او فکر کوم ان شاء الله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامېږي. نو سریلانکا سره خو فایټ او د ګټ امکان شته، خو ان شاء الله بنگلاديش نه مونږ سیالي په خطر او فیر سره توپیر سره ګټو. یو سخت سیالي به په اول لوبډله ده، خو ګټه چانس د افغانستان ډیر زیات ده.
څه فکر کوي کوم لوبډله دا ځل د آسیا کپ سیالي مستحقه ګڼل کیږي چې دا سیالي په خپل نوم کې؟
د پاکستان او هندستان دواړو لوبډلې ډېرې قوي دي، دغه آسیا جام مستحق لوبډلې هم دغه دي، خو دا ځل سریلانکا لوبډله هم ډېره پیاوړې ده. زما په اند باندې سریلانکا که چېرې افغانستان ته ماتې ورکړي، دا لوبډله به مخته ځي او امکان دی ولري چې تر پایلوبې پورې لاړ شي، او که تر هغه ځایه لاړه بیا د دوی د پایلوبې د ګټلو چانس هم ډېر زیات دی. نو زه خپله دا ځلې د سریلانکا لوبډلې مینهوال یم، او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډله خلو به تر سره کی، او د دې چانس به ډېر ولري چې دغه لوبډله دی د آسیا جام سیالي وګټي. او پاکستان او هندستان هر کله د دوی هغه لوبې ډېر جالبې ډېر خوندوري، موږ په سی وروسته پاتې شمه غږ ما چې دوی ترمنس کوم سیالي کې لاغې نه معلومیږي چې کوم لوبډله په ډېر قوت کې ده او کوم لوبډله امکان دی ولري چې دغه سیالي او هغه غوره لوبډله شي هم خلو به تر سره کی.
د کرکټ افغان څارونکو قسیم هلالو چې د آسیا کپ سیالیو پاړې معلومات درکول، د هندي رسنیو په حواله دغه هواد د کرکټ وتلې لوبغاړي ویرات کوری چې خپل ملي لوبډلې د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسول ده، وایل ډیر وخت رہیسی رواني ناروغي زوروي. نور حال په دې راپور کې
دغه درې دریش کلن لوبغاړي چې د هند ملي لوبډلې کپتان تیر شوی، د خپل چټک لوبي او بې مثال توپهنی په مرسته د هند ملي لوبډله د نړیوالو یو رزنیو لوب په درجه بندۍ کې تر 50 غوړ لوبډلو رسولې ده. هغه ته د هند پر رسنیو کې د پاچا لقب ورکړل شوی، خو په دې وروستیو کې د بیخوان د لوبي او د شل اوریزو لوب په نړیوال جام کې د ښه کارکردګۍ د نه ښودو له امله د تیر کال راهیسې د کرکټ په ټولو بڼو کې له کپتانۍ څخه لرې کړل شوی. کولی د هند اکسپرس ورځپاڼې ته ویلي چې د لوبو فشار د هغه پر رواني روغتیا اغیزه کړې ده. هغه وایي دا دقیقا ډیره جدي مسله ده، دا چې موږ تل هڅه کوو ښه کارکردګي وښیو، دا احساس مکلمن زوري. کولی وای د لوبغاړو د پاره مهمه ده چې د خپل روغتیا په خاطر د مهم وکړي او پر ځان پام هم وساتي. هغه وویل ک ل خپل ځان سره رابطه ونه ساتو، نو د عامل کیږي چې لنور خواو هم فشارونه در باندې بوچی. د هند دغه وتلی لوبغاړي مخکې هم د خپل رواني روغتیا په اړه د تورته اندېښنې ښودلې وي. هغه د فبروري په میاشت کې د لوبو د پروګرامونو خبرونکي مارک نیکولا سره په مرکه کې وویل ډیره سخته ده سړی سهار له دې اندېښنې سره راویښ شي چې په لوبه کې منډې شي کوله. داسې اندېښنه را سره وي چې زه په نړۍ کې تر ټولو بې کس او یوازې پاتې انسان یم. کولی د نړۍ د کرکټ د هغو لوبغاړو په کتار کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې پیسې اخلي، خو د 2019 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې په یوه لوبه کې سل منډې پوره کړي. هغه د روغتیا د اندېښنو په اړه د ویسټ انډیز سره په وروستیو سیالیو کې برخه نه لرله، خو اوس د آسیا جام شل اوریزو لوبو لپاره اخیستل شوی دی چې په لومړۍ لوبه کې به یې د خپل سخت حریف پاکستان سره سیالي وي.
د آسیا د ماشومانو په سیالیو کې افغان لوبغاړي له برخه اخیستنې وروسته هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې ورزش ریاست وایي افغان لوبغاړي آزاد بیک وکولای شول په دې سیالیو کې دوهم مقام خپل کړي. د بدني روزنې ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس:
آسیا د ماشومانو لوبو هم پړاو کې چې د روسیې په ولادیوستک ښار کې د جولای له 8 نیټې څخه تر د اگست 3 نیټې پورې روانې وي، د افغانستان د تکواندو نوجوانانو او تنکې لوبغاړو درې تنو هریو روهید نوري، آزاد بیگ نوروزی او فریدون تایمنی برخه درلوده. لکه مرغه آزاد بیگ نوروزی وکولای شو چې درې تنو حریفانو ته په مات ورکولو سره د سپینو زرو یا نقره میډال ترلاسه کړي او د آسیا نائب قهرمانی او نائب اتلولي خپل کړي. دا ټیم د اگست په نهمه هیواد ته راستون شو چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټي او ورزش عمومي ریاست د تشریفاتو او د هیوادوالو او درنو ورزشکارانو لوري په پراخو مراسمو او توده هرکلی سره مخ شول.
موږ طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس درنو اوریدونکو باندې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیدي. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ. تر بیا مو په لوی بخون کې سختن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي. خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې یو ځای پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو بیا هغه ته به اسلم نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دوه کاله بعد درې کاله بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي نوي مهارتونه زده کړي یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېر زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا د هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالی دلی دی هغوی په دې خاطر باندې چې وای وړتیا مې لوړ شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهیږي، چې دا سې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډیره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عام اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډیر مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هر څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوېستمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پای په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې لسلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% دیر سلنه اله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک په طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پو کې هر برخه کې دی ورځ ډیر نه وختونه رامنځته کیږي حتی دا خطه کې دی کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي په خاني دندنه سي پر کولای نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي
سهار صاحب کزوانن غواړي په خپل مهارتونو کار وکړي نو لکه کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخر په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لا تفې له هدا کورنۍ له هدا ځان راغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحله ته ځان کې ورسوي تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول زده کړه ډیر مهم باس مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږه شریو پیسه ده خلکو پانتونه لوسته یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونه لوسته خو امد نړۍ د نه پوس پکې شپږه شریو پیسه ده ولې ډیرې خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی دا اغه لړوړ زده کړو نه د متاس پناه خزبند نه جوړ کړی دی کار زده کړی ده مهارتونه زده کړی دي او اغه پر برخه کې دی کارفرنی یا دی کار درامنځ کولو هڅه کړی ده دا اوسنی ټول دندې په ټول نړۍ کې دي زده نه وایي افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي اما دنده ده یعنی استاد ځوان تر پای پورې نس کولای سي ډیر دي ارت امکانات درکې موږ د ټول هڅه باید دا وی چې دندې تر ځای د لمړیتوب ورکو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي مثلا زما یو سافټویر یو سیستم یو کارخانه یو کار روان ده هغه کار کوي ما ته پیسې راځي خو تر ټولو مهمه دا ده چې په کومه برخه کې علاقه لري زه کله کله دا خبرم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیانه ده او د دې وخت تیر سوی ده موږ د نور نړۍ پانتونو کې مداستون زده یعنی هر پانتون کته ولولې نو د ژوند تر پای درته دایمي دند نه ستر کولای زموږ ټول هڅه باید دی چې خپل وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنۍ او په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته خیر نمرګي ته ډیر نه ګوري درته وایي دا کار دې زده ده پوهیږي بلدي باندې متفاوتي کوي په دې سره قرارداد کوي په کومه برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي متفاوت زده کړې وکړي خو مهارتونه زده کړي هغه دنده کې پاتې کېدل بسې کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات دی
ترنو اوریدونکو دا واد دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولري